پیام شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېر راشي میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې ارکلای کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د وکه خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 یا ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره هم د پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغ پلاوی مشر د غوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبري شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته ترغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته پر راستنېدو دي یو ازادي راډیو ته وویل
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډو کم تا ته دروازه
تور خام او دلواړ کې تر مابین دلته ښه نه ولي خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل او ټم چارجونم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
د پاکستان حکومت ویلي نا قانون افغان کډوال به لومړی زینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیر بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي.
د افغانستان متقاعد افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په گریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل او کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته د خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبی افریقا لوبه ده. خود افغانستان او پاکستان د لوبي په اړه ناندریو بحثونه لا هم روان دي.
دوی ورته سیاسی بانا ورکړه او نور خلونه ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون ورسره له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. بل لورته پاکستانی چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او دغه کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت ورسته ورځ او تر هغه ورسته هیڅ ډول جوړجاړی ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نګدی او جماعت ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړ کې څخه مخته د تورخم او د لوړ کې تر مابین دلته ښه نه ویلي. خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل او ټم چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنځمه پورس په دی اړه یو خبر پانه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوري غړي لري او مشري د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبد السلام حنفي کوي. خبر پانه کې راغلی چې دغه کمیسون دولس کمیټې لري چې مسولیت د کډوالو تشخیص، لیکد، حقوقي تلملنی او روغتیاي خدماتونه او د لنمحاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپل امکاناتو ته پکتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لورته پاکستانی چارواکو ویلي چې د سباند 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراجیدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغه مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونه کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې لخذو ماشومان او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلن کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرست ویلي د راتلونکو چهارشنبه ورځ به قانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو لډالې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دی لیکدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډیره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسولانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرست ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو تر رسیدي او هر یو د شاوخوا 15000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیون ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 9 لکه نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمېر تللي افغان خبریالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پیښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده، مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسې اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړې او په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجداني په غږ پیلېږي.
زه خپل هیومن رائټس رپورټر وم، لکه د طالبان له خوا چې کوم وایلیشن کېدو په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې رپورټ کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې زه افغانستان پرېږدم، زه پاکستان ته وتښتم. ما ته ډېر تھریټس هم شوی دی، نو دا هغه تھریټس دي کچېرې دوی پاکستان مونږ بیرته ولیږي افغانستان ته. زه فکر کوم کېدای شي سوال شپه په کابل کې تیر کړو، دویم شپه به دوی سره وو. اندغه سه ما په شان ډېر
دغه د جلاوطن شوو افغان خبریالانو د ټولنې بیان حشمت وجدانی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته اسلام آباد ته کډه شوې. نوموړي د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي، خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتنی زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي، ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي، په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دی شي.
مون پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلې و د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ، چې دا ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچېرې دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته، نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بل برخه دا ده صداغه جوړدان ژورنالیستان کچېرې بیرته افغانستان ته لاړ شي، نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد. ولی چې رسنۍ ټوټلي د طالبانو په کنټرول کې دي، څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دي، طالبان رسنۍ ته د سوي چاريو خبريال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شي په کار د موږ سره شریک کی. الته لکه موږ ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټول نه بیا ډیر مهمه موضوع دا ده ستډیر لکه جنکیان الته خو سکولو ته نشي تلای.
د حشمت وجداني په سر غنو نور افغان کډواله هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو، د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمېر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15مه د پاکستان لند محالی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هواده وباسي، چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لند محالی حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي، هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي او دا غي تر مخه د پاکستان دا کومه چې فیصله کړې ده، نو په دې باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپه دي. ماضی کوم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډیرو پیغامونو باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا په افغانستان کې د پاکستان د یو دوست حکومت دی، نو په کاردار چې دی کینی او دی لداسې یو شیډول جوړ کی چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم ني، نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اکتوبر په 14مه په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپه دي، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. په پاکستان کې افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې میشتي. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د جنگونو نامنیو له امله هم ګڼ خلک پاکستان ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایر بریګیډیر سید نصیر بیا وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ځینو بریدونو کې د افغان خاورې استعمالېدو د اداو او د غیر قانوني کډوالو د زیاتې مودې راهیسې په پاکستان کې د اوسېدو او هغې سره د مرستو د بوج له وجې حکومت پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال وباسي.
یو مسله خدا به چیرا انٹرنیشنل کمیونٹی کو دا اندر رجسٹرڈ دا پارا اسپیشلی یو این سر چنوی دا وی دا پارا سے امداد یا سی حساب کتاب نوی دیم خبر ادا دا چی بوز دوی وقتم تقریبا صالح کالو نہ زیت شو نہ اخر دوی دا پارا دا دومره حکومتون افغانستان کی تیر شو او یوم دوی دا پارا پول فیکٹر پیدا نہ ک بل خبر ادا عمر چتی دا چی افغانستان کی چی زمنگا کم پاکستان این دی واغا دا پاکستان خلاف جنگی کی نداغی خلاف افغان حکومت اس قسم کاروائی نہ کبھی اواغی کی پاکستان تڈیر ستونزی دی نو بے پاکستان دا سوچو کو چھے یرا افغانستان خو دغا مشکلات ہم چکم دی او دی کی ورست ورازہ ترگرے کی ہم زیتی رب زیت والے رہ زی او بل افغان حکومت دا وی چھے امارت اسلامی التا امن را گلے دے منگا جنرل منسٹری انا ہم معافی ہم ور کردے دا نو بے چا تا خودا سے خطرہ نشتا دے پکار رہ چھے شیو دوی واپس لات شی افغان ایکٹنگ کونسل جنرل بیلی دی چھے یرا دا پاکستان دا فیصلہ اندرونی فیصلہ دا اوپا دا وی کے اگوی چھے کم قدم چتای نو دادا وی خپل طریقې کار دی. البته وړاندې دی زبی الله مجاهد دا ویلو چې یاره دا منته قبول نه ده دا فیصله.
خو په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو په حکومتي پریکړه اندېښنه خبرې وا. د اکتوبر په 14 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی وو چې خپل هیواد دی د افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. شنون کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان حکومت په زور په افغانانو خپلې فیصلې منل غواړي نو ځکه یې د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې کړي دي. د اکتوبر په 13 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریگیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دې د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریس ملاتړ دی وکړي. بلخوا سیډونکو قریش خټک وایي چې په پاکستان کې د محل اقتصادي او امنیتي ستونزې موجوده دي نو په داسې کې حکومت د ولس پام اړول لپاره د افغان کډوالو د ایستلو اقدام پیل کړ.
پاکستان کم کمران اشرافیہ دا کوئی نخبل زان نہ گوتے او دا توجہ لری کول نہ بارش پدا خبر پٹے کسی کوئی نور ددی جو گنہ نہیں پاتے سی دا ملک چھی او چر او دی شین نو دا غی کول الزام چھی دی پاری او سو لکا افغان مہاجرینو بنے وٹ پی او لگیا دی ہوئی پاکستان د اقتصادی حالات او د امنیتی حالات چې د ټول ذمہواری چې دا په افغانانو چې کوم چې دوی وځي دا وایي چې دا ستابزات نشته یو دلته کې په غیر قانوني توګه باندې راشي. زه خپل داسې ګڼم چې دی کې د دوړو ملکونو د تعلقاتو څخه د پدېشته بلکې حالات داسې جوړ شوی دی چې د پاکستان اشرافي ته اوس سلار نخکاری چې خلکو ته سبانه جوړه کې چې د ملک تدوینه ولې نه چلیږي.
د پاکستان لنډمحالی حکومت وایي چې بې اسناد افغانان لومړی موقتی مرکزونو ته لیږي او بیا به افغانستان ته ستنوي. حکومت زیاتوي لاغو کورنیو سره همکاري کوي چې په خپل خوخه له پاکستانه روانيږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغه تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترم تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
د تقاعدي حق مسلمي هر فرد نظامي او ملکي می باشه کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وای د جمی له رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې جمعې هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیر سو، دغه د بل جمعې په موږ باندې را روان ده. موږ د شهیران پاتې چې خدای موږ به څه کو، دا سکل جمعې په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دی راکړ شوی.
د شغلی سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نشپیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو. خو دغه وزارت ویان عبدالولی حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شاغلی حقمل د همدې مریض کال په پایل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو سره مخ شو او افغانستان پکې بریا خپل کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه که څه هم څو ورځې مخکې وه، خو لا هم په پاکستانی رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیره بیا په وروستیو کې یو شمیر افغانانو پر پاکستانی رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړي دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هېری کړي دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته ویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالي وګټي.
افغانان نور بالکل خوشحالي نه لري،
نو همدغه ړومبنې خوشحالي و دې جنگ زپلی ملت کړه دلی ملت همدغه خوشحالي و او دا یو ارمانو چې موږ دغه یو لوی یو غختلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلې ده او موږ دغه نه یو لوبه وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان په میډیا راوخلی او د دښمنۍ په معنی کې
ارپان پټان د غرز نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله د افغانانو ته مبارکي ویله دغه مبارکۍ د بهرانیانو د پاکستان د سیاسینو د کرکټ مبصرینو او نور عوامو یو ډول غبرګون راوپارو دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور الخونه ورته ورکړل زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري نو د ایرپان پټان یا د خوښي چې کومه ده دا د خپل مینه ده د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره د افغانستان د کرکټ سره
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستانی رسنۍ او لوبغاړو سیاسيونو او د پاکستانی لوبډلې مینوالو بې ځای غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمنګ راغلي دي همدا غو چینلونو والے سوشل میډیا والے دوی داسې خبرې کړي د افغان لوغړ مبارک چې نه منلو دي نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټ نو دوی لپاره سخت غوسه ورځل ته چې کوم هندي عرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپل مینا ښکارا کړي دا په دوی باندې دوی لپاره سخت غوسه ورځل نو افغانستان خلک چې کوم دي د سولې خلک تیر ورولۍ خلک دوی سره چې خو کې خور سره خدر سره کوي او چې بدو کې نو بیا سره بدم کاویش
دوی وای کرکټ د ساتيري مینی او محبت خورولو لوبه ده پاکستانی او سیاسيونو لوبغاړو او د کرکټ مینوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي د هیڅ غټن لري او د دې پرځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنز د وروري مینی محبت او خګونډیتوب روحیه پیوړی کړي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@22111221.
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو خوسته هلته د نه شپېتو خونځیو د درسي ازموینو او یو تن ممتاز زده کوونکو ته ستاین لیکونه او ډالې وویشل شوې بریالي زده کوونکو ویل د خونځیو لوستلو پابندي اضافي مطالعه او د آداب په لیکول او په خصوصي خونیزو مرکزونو کې د ساينسي مضمونونو تعقیب د دوی د بریالیتوب راز ده په اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورت
گڑایو بیزار لجہانا لجگڑو سہنا
دا په خوس کې د نه شپته حکومتي او خصوصي خوانځيو د یو لسو زده کوونکو ترمنز د پوهنې ریاست لخوا د درسي سیالیو د ازموینې د پایلو د اعلان په مناسبت جوړه شوې ستاین غونډه ده چې اویا تر ممتاز زده کوونکو کې په ستاین لیکونو او ډالیو ویاړل شول د یو لسم ټولګي اومیاوال نمره ولی ولا مشال رادیو ته ویل
زماره کومه به راست چې منظم جریمه مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل کوم مشکل چې ماته تلل مو هغه مشکل زر حلول او نه مشکل مې نه پر خپل چې مو ځنته مشکل پیدا کړی او بلې مو د کومه به راست هم دا چې مور پلور خبرې منل وو او بل لا چې مو سنسي مزمنه تعقیب وو
خصوصي زده کوونکي وای د بیلابل خوانځیو د زده کوونکو ترمنځ درسي سیالي سره د دوی فکر پرمختګ کوي نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازموینو راتلونکو پړاوونو ته پکې تیاری نیسي د لسم ګي اول نمبره حمید الله ول
هنه مریات څخه دا غهله د سیدا ډول سیالي بیا هم برابر کی واقعیان د ټولو لپاره د استایل ور دی او د سیالي ډیر ګټوره تمام سوی دی.
په خوست کې د پوهنې ادارې کارکونکي وایي امن له ښوونځیو دایمي څارنه، کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره ښوونیز بهیر مخ په ښه کېدو دی. د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین وویل
موږ د کومه سیالي چې په لارې اچولې وه او زده کوونکو دومره مطالعه کړې وه چې حتی په کتابو کې هم دې نیوکې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده. تاسو ته موږ اطمینان درکوو چې انشاءالله څه موده وروسته به د زده کوونکو کومه د سیالۍ چې موږ په لارې اچوو او د تعلیمي سویه بلوړه شي.
یاد دی وی په خوست کې دا مهال په درې سوه اویا حکومتي او یو سل نهه ویشت خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا دوه لکه اویا زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي ښوونځیو د زده کوونکو ښوونیز بهیر د شاوخوا اووه زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنځمه ماخام په چودنه کې دوه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي چودنه د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي چودنه د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د چودنې څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره شیعه میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پتو سیمو کې کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د یو میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دی او څوک حق لري.
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دا د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر او د دې تر څنګه د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل چې ویدي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیې کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کیږي د مهاجرت حق ده، یعنی داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه او نور اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولې ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو لړۍ ډېره سره رانږدې شوله نو اوس هر څه په دې سفر باندې چرخیږي، هر څوک کولی شي هر خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې له هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکې کې ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي، بې محرمه یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورت نشي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې اکله تاسو څه وایي، څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
خو هغه اصل په اساسي قانون کې دا ده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته زمینه ورسوي، دغه هسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسئله داده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان وسي هغه د افغانستان ده او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د پغې کې پاسپورت ځای نه لري. یعنی هغه به په یو رقم، خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض آمیز څرګندونې دي او دا هېڅ نه وه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې لوی ته استفاده کیږي. هو موږ شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفادې چې یو اساسي حق ده، د سفر له حق استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق ده محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تېری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څه رقم له دې حق نه دغه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو د فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دفاع کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه هم بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسیز د کولای
ډېر مهمه مسله هم دغه ده. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده، تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسئ. پس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډیره مهمه مساله ده کا یو څوک سی څو کتاب ولولي عمره تجربه نه پورته کیږي عمره کوه نش پیدا کولای مگر دا چې یو سفر وکي اقتصاد دی پیاوړتیا لپاره د تجارت د رونق لپاره په ژوند کې د تغییر لپاره او بیا د خدای تعالی حکم هم دا ده چې تاسو دغه ځکه چې ما پیدا کړی ده په دې ځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولای شئ په سفر کې تجربې ډیریږي زده کړه پیدا کیږي او پرمختګ کیږي بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي په هر کې زده کړه وکړي هغه ستانداردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نور هیوادونو کې د زده کړې نو که د موږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي اوس نن سبا اوس وګورئ موږ تاسو د دې خوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یاست اوبه راغلې داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وې تللې دا د چا له برکته وي دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي انجینر خو درس ویلی زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې به هرې درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله همدغه رقم که یو عادي مریض د موږ هلته تداوي کېږي همدغه رقم که هر څه کېږي نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استوي نورو هیوادونو ته دا یو معموله مسله ده همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي محدودیت رامنځته کېږي طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا د دغو تجاربو د دغو ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي هغه باندې چې محدودیت نشته چې هغوی لږ سره پوه شي زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي د پرمختګ څه معنا لري د خلک ولې ښه ژوند کوي ولې ښو ستانداردونو ژوند کوي په ښه کوالټي باندې ژوند کوي زه فکر کوم چې کیدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي او یقینا هم چې راځي ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي نو لازمه ده ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر خاص سهولتونه وشي او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسي بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي ګورې دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یو چه یو خلاف کار کوي هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي پرته له هغې نه نو نور خو برات زمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول مګر دا چې حکم د قانون وسي مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي او بیا هغه پروسه یې بېله ده یعنی په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوق نه برخورداره دي سفر وکړي خپل په ژوند کې تغییر راولي
بله که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي
ما د افغانستان ته سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی خلک مې پیژندلي دي ډېر سوالونه ما ته را حل شوي دي د مونږ جغرافیا د مونږ خلک د مونږ هغه څه چې لرو وي هغه ما په سترګو لیدلي هغه په سترګو لیدل او نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي په مکتب او پوهنتون کې لولي ډېر فرق کوي د دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم او ما ډېر څه زده کړي دي نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري هدف فرق کوي ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي ځینې مثلا رسمي کارونه دي چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم په خیریه کارونو باندې زه تللی یم مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول از د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هرې خواته او هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي اول خو سفر باید وکړي چې چا توان وسي سفر باید وکړي که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه دی ادا کول او وسیله کړي حج مبارک سفر دا خو فرض ده په ټولو باندې د دې لپاره پوهه په کار ده لازمه پوهه په کار ده معلومات او د دې تر څنګ د هغه لازم عبادت او هغه چې دي هغه هدف ده وایي کې ډېر څه سره زده کوي دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بېرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا ژاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا که د ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه مینیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته ځم فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مثلا د ټکټ د تیارې دې ته ورته دا پخپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي هغه حتمی له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي لوستي کسان هغوی دي ولي که د سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني یې په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي که هغه په رسمي بڼه وسي که په یو مذهبي مسله وسي که تجارت وسي که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته دده په دې ګټو په باره کې ووایي، ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې اوسه برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصبا صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوي سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایي چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي، چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو چې دغه ګرچې دا ډېر وخته قربانۍ ته دغسې سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم. خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریک فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحث مخکم ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هیڅ داسې یو اسلامي هیواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګ غوښتنې دي شته حاکم ډل نظام نه ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سامی کی، ځکه دوی مشروعیت د اوسلستون سره مخامخ ده، نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګه مثلا ماشومان دي. اوس دوی دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کی د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅ کله افغانستان کې شریعت نه خلاف چه نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان د نو ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو واقعیت خدا ده چې افغانان یعنی مخکې هم مسلمانان بله، اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره نشته ده. تجدید د نظر وکړي او پرېږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري تر څو د دغه شته ناورین سره چې اوس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، د دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار ارتباط باندې په ټولې دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه و نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه و نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمت کشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې، بیرته که چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت په مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورئ، د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا نارې وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دوی وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوانه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نه ولیدي، په یواز کې دي، بېسواده بېسواده د مدرسې ملایم راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. نه یعنې سراسر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې، او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې ولا شریعت د ښځې له کاره منې کي او ښځې د مسله د پوهنتونو له مکتبو له د شیانو منې کي. دغه لپاره یعنې که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه هغه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي، او چې تر څو پورې یعنې په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې کدا تصامیم نیسي، دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخ ته ځي، نو کرکې را زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېري، خلکو په زړونو کې به ډاري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به را ترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو به نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي، او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی د دې یعنی د دې حقوقو د سلبولو صلاحیت هېڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلما و د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح، تربیه پرزه کې چې یاست الله بمال او ملګری.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
پژوند کې دغه فخر غړي مئن پژوند کې دغه فخر غړي چې سرو مالی شتاله په مینا زړه در بخلې د تما په مینا سرګه را وړه واشنا په مینا زړه در بخلې د تما په مینا خلے در تماپ مینا لیوانه خوخیو مت چاپ مینا زړه در بخلې در تما په مینا